ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر په موسکو کې د افغانستان په اړه د کیدونکو غونډې په درشل کې د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دوه دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیوادي یرغل وکړ.
ازادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بیلولی.
د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي چې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړو زده کړو ته پرېږدي. په دې اړه مو چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. د یوې ښځینه فعال نظر اخیستی
اگر انجوری چې اوس د تعلیم نه به برخه کیږي رواني طرفه نابرد تاثیرات لري.
په ننګرهار کې ډېر رادیوګانو خپل فعالیت درولې. د سیمه ایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر اصلي علت اقتصادي ستونزې بولي.
یوازینی لامل د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو.
د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم وکړو. دا لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله زنو لري. اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن د 14 هجری لمریز کال د اتلیا میزان د میاشتې 22 د میلادي 2021 کال د اکتوبر 14 ده. پیل دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. د جرمني مشرانو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. بشپړ خبرونه. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون د دولتونو ترمنځ د سیمه ایز اتصال یا CIS هیوادونو د استخباراتو د مشرانو غونډې ته وویل.
یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. په عراق او سوریه کې روزل شوي وسلوال دلته سره راغونډېږي.
په دې غونډه کې پر روسیې سربیره د بیلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ازربایجان او ترکمنستان د استخباراتو مشرانو برخه اخیستې وه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. ښاغلي مکرون وویل چې تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي.
موږ به له ولسمشر رحمان سره پر هغو مرستو خبرې وکړو چې فرانسه له تاجکستان سره د وضعیت د ثبات لپاره کولی شي او د ټولې سیمې لپاره ګټورې وي.
د فرانس پرس خبري اژانس په وینا په پاریس کې د الیزیا په ماڼۍ کې د تاجکستان د ولسمشر درناوی د دې نښه ده چې پاریس په دې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په کړکیچ کې مهم رول لوبولی شي. د جرمني مشرانو په افغانستان کې خپل پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې پرون د درناوي مراسم ترسره کړل. په دې غونډه کې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مر، صدر اعظم انګلا مرکل او یو شمېر نورو چارواکو برخه واخیسته او وژل شو پوځیانو ته د درناوي په پار یوه شېبه غلي ودرېدل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو له 2002 کال د سکال تر اوړي په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ او په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شول. جکپور اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږ کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکی مورا په ټویټر کې لیکلی چې دی بل ایرانی چارواکو سره پر دې وغږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شوی خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. ښاغلي مورا زیاته کړه چې دا خبرې دې له هغه ځایه چې تیر جون درېدلې وي بیا پیل شي. تمه ده چې د ایران د ملکچي پلاوي مشري د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری کنی وکړي. باقری کنی په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو پر مهال به پر دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په شمول د سیمې پر موضوعاتو د بندیزونو پر لرې کېدو او د خبرو پر اجنډا وغږیږي. تهران بیا بیا ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرو ته چمتو دی، خو د دې خبرو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ تېره میاشت ګډ سرحد ته نږدې له پوځي تمریناتو وروسته او په آذربایجان کې د اسرایل د احتمالي پوځي حضور له کبله اختلافات زیات شول. باکو او تهران پرون په دوه جلا اعلامیو کې وویل چې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون امبایراموف او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټلیفون خبرې کړې او موافقه یې کړې ده چې کړکیچ به راکموي. تیره میاشت ایران تور پورې کړ چې اسرائیل په آذربایجان کې حضور لري او پروسه کاله له ارمنستان سره د جګړې پر مهال د نګورن قرباخ په سیمه کې آذربایجان د اسرائیل بی پیلوټ الوتکو استفاده کړې ده. آذربایجان په خپل خاوره کې د اسرائیل د حضور خبره ناسمه بللې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په یمن کې د مارب په جنوب کې تر سل ډیر یاغیان وژل شوي. ریاض وایي چې دا درې مهمه ده چې پر دې ستراتیژیک کار درنه جګړه روانه ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه پورستر 165 ډیر او د سهشنبه پورستر 144 ډیر حوثي یاغیان وژل شوي او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو ته وروستي اوختي تلفات تر 108 زیاتو. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. حوثي یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه صنعا چې د مار د لویدیز په 160 کیلومتره کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې مداخله پیل کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنری په ژمي کې د ګازو د بیې د زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د انرژۍ ادارې پرون په بروکسل کې یوې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ چې پکې د انرژۍ د بیو له زیاتېدو سره د مبارزې مسله څېړل شوې ده. تر دې غونډې وروسته د اروپایي ټولنې د انرژۍ د برخې کمیشنر کادری سیمسن خبري غونډې ته وویل:
Winter is coming and for many electricity bills.
ژمی را روان دی. ډیرو ته د برېښنا بلونه تر یوې لسیزې مخکې خورا ګران دي. موږ په ټوله نړۍ کې د ګازو د بیو د زیاتېدو شاهدان یو چې تر ډېره یې علت په آسیا کې د تقاضا زیاتېدل دي. د کرونا وبا د مخنیوي په برخه کې د وضعیت له ښه کېدو سره نړۍ انرژي ته تږې ده او دا هغه څه دي چې پر اکثرو اروپایانو اغېز کوي.
په دې ترڅ کې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې خبري غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې د ګازو د بیو د زیاتېدو علت روسیه نه ده، اروپا ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزیرانو د تک خبره شوې او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي دي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي، غزای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په دریو ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښې دي چې له شپږم ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په شار کې د الهام صداقت پونم یو ځکون کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي پرانستو ته ډیر خوشاله یو هله من یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او جنې وکړي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې خونځي پرانستل شوی وو د کندوز شار د سید درک سیمه د نسوان لسی د دولسم ټولګي زکون کې سنا کاکړ هم لاسه جیرډو سره د خبرو پر مهال د شونځو پرانستو ته خوشی څرګند کړه
خونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي موږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده ستونزه نشته
طالبانو تیرزل لنول سو شپژنبی یم تر 2000 لومړي کال پوري د خپل واکمنۍ پر مهال د جنوز ځکې منه کړې وي د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن به پروس په قطر کې وویل چې د چونو شونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د چونو د زده کړو لپاره سمچا پیریال رامنځته کړي تر اوسه د معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسودی کابل ته ځي د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په تو ورځو کې به دا سفر وشي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون وی غړي خبري غونډې ته دا هم ویل چې لمر سودی سره په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ هم تیر میاشت خبري کړې وي او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوي وه د شغلی چاو شغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هوادو یا جیشل ځانګړي غونډې ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره دی جیشل یو دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسی شي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته ځي. دوی د سفر د هدف یوه موضوع هم دا ښودل شوی چې د طالبانو د حکومت چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونې زده کوونکي لوړې زده کړو ته پرېږدي. تر اوسه له درې ولایتونو پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې ښوونځیو ته لاړ شي. که په افغانستان کې نجونې له لوړو زده کړو همداسې بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز سوي. په دې اړه به د افغانستان د پخواني سناتور ګلالۍ صافۍ نظر واوري.
ډېر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوې ده. دا یو ناوړه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سنو سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري او په څنګ کې د اوږدمهاله په برخه کې باید ووایو چې په آینده کې چې دی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره به مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره به مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي.
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبره وکړو، کله چې نجونې له ښوونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګال توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې باید نو شته. دا یو دلیل د اجباري ودو ناپوهی ده او دوم دلیل ټیټ اقتصاد دی. معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې، د دې دا مجبوریتونه ډېر زیات وو، خصوصا اقتصادي مجبوریتونه. بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوري کړي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي. که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسیږي، زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه زوی غوندې ګرانه نه اوسیږي چې د هغې ژوند په خطر کې وشي. مګر باید د دا دو شیان ناپوهی بی سوادی او اقتصادی مشکلات باید حتماً رفع شي. هغه هیواد کې چې هغه ټولنه کې چې اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه وسیږي په هغې کې به هرومرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ژوند دپاره کوشش به کوي. هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسیږي خپله چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپل وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي. زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی، دغه مجبوریت باید رفع شي. دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده اوسي څو شي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي. باید هر پلار باسواده اوسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته ورکړي.
که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بېسواده وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبره وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغېز کولای سي، یعنی څومره منفي اغېز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمایي ټولنه نوره فلج شوې ده.
کافی نیدی لکه نوره وادو گونه مگه تروس هم دیر روست پاتی فیسدی دیر باس وادو خلکو پا افغانستان که دیر چیتا و او دا اگه که مگه بیا هم نیمایی یه کنه وسی مثلا یا پا چلورو مثل یک کسی وسی که دا هم معروبه که دا قشر به نور هم لگشی، یعنی اگه کدرونه چی خزی دی مثلا استادانی دی مثلا معلمانی دی دکتران دی انجینران دی، یعنی یو طبقه ده چه یو فیصدی دی باسواد و خلق و پوره کرده که دقیقا هم منگه ده کار نمحروم کن دی باید بشری قوی ده نشتون سر مخامخ شی. دا یو الو استونز خپل حکومت تا ده او ترسو چه مونتا معلومه ده طالبان هم پا دیشل کالو که کم پانتونو تا نتلل، یعنی باسواد خلق نیدی تربیه کرده بغیر جنگی یو قشر نه دی خپل هم ضرورت لري دغه سی تکړه یا مسلکی خلکو ته که دی مسلکی خلکو هغه فیصدی چې ښځې تشکیلي هغې نه دی، یعنی هغې امکار ته پرې نه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي، یعنی د دی به کفایت نه کوي مسلکی یا اداري پرسونل خپله اداره به حتما فلجېږي، یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي.
د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی و چې په دې اړه خپل نظر سره شریکاو چې کچیرې په افغانستان کې نجونې همداسې له لوړو زده کړو بې برخې شي په ټوله کې پر افغاني ټولنې به یې اغېز څه وي. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه د سهار اووه بجې او اوولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا میل آنلاین انټرنیټي خبرونې پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ته پر افغانستان د بندیزونو د دوام په صورت کې د پناه غوښتونکو د بلې څپې خبرداری ورکړ. د لیکنې په دوام راغلی د طالبانو حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې مشرانو ته خبرداری ورکړ که پر دوی فشارونه دوام وکړي امکان لري چې د افغانستان امنیت ورسره کمزورې سي او دغو هیوادونو ته د اقتصادي پناه غوښتونکو د بلې جوپې د ورماتېدو سبب سي. د میل آنلاین په لیکنې کې راغلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې غربي ډیپلوماتانو ته ویلي د افغانستان د حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دي چې دا کار د نړۍ پر امن هم مستقیم اغیز کولی سي او ورپسې به د اقتصادي کډوالۍ سبب سي. امیر خان متقی په قطر کې یو کانفرنس ته ویلي د طالبانو حکومت له غربي نړۍ د خلیج له هیوادونو او عربي نړۍ سره ځانګړي اړیکې غواړي. د میل آنلاین د لیکنې په دوام راغلي د طالبانو ډلې د افغانستان هغه حکومت چې امریکایي ملاتړ کاوه تر دوو لسیزو وروسته په اګست میاشت کې ړنګ او خپل حکومت اعلان کړ. نړیوالو بندیزونو د افغانستان چې د داعش ډلې د خراسان څنګه له حملو سره مخامخ دی د ثبات د ټینګښت د هڅو اغېز کمزوری کړی دی. لویدیز هیوادونه وایي طالبان باید د ښځو نجونو او نورو اقلیتونو حقونو ته په درناوي سره یو لړ شرایط پوره کړي چې ورسره تعامل وکړای سي. د امریکا خبرونه نېشنل انټرست په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د داشټالی په باب لیکنه خبره کړې چې خراسان څنګه په افغانستان کې کوچنی خو فعال حضور لري. د خبرونه په حواله دغه ډلې لومړی د طالبانو ترڅنګ د افغانستان د مخکنی حکومت پر خلاف حمله کولې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو ائتلافي ځواکونو لخوا یې ملاتړ کېده، خو وروسته چې طالبانو په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د داشټالی خراسان څنګه پر خلاف ځینې حمله وکړې. راپورونه وایي د طالبانو ځینې تګلارې د دې سبب سوي چې د دوی ځینې پیاده جنګیالي پر ډلو ټپلو سره وویشل سي، ځینې یې د طالبانو څخه جلا او د القاعده شبکې او د داعش د خراسان څنګه په څیر له افراطي ډلو ته مخه کړي. د نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې راغلي د طالبانو مشرتابه د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوی قومندانان د خپلو ټولو غړو سابقه وګوري او په دې ډول د نورو افراطي ډلو د هغو غړو مخه ونیسي چې د طالبانو په لیکو کې پټ سوي دي. طالبانو پرون چهارشنبه هم د خپلو لیکو د تصفیه په نوم د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو هغه کسان وباسي چې په بېلابېلو تورونو تورن دي. د کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست له لوړپوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي.
ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر د امریکا پر متحدو ایالتونو انتقاد وکړ چې د افغانانو دود دستور ته پاملرنه ونه کړه او پر دې هیواد یرغل وکړ. ولادیمیر پوتین دا خبرې څو ورځې مخکې تر دې کړې دي چې ټاکل شوې ده د روسیې په کوربتوب په پلازمینه موسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالتونو پر افغانستان د برید پر مهال د دغه هیواد تاریخ او فرهنګ ته پاملرنه ونه کړه. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې له بده مرغه دا په دې هیواد کې یوه تراژیدي وه. ښاغلی پوتین پرون په ماسکو کې د انرژي کانفرنس په ترڅ کې د یو سوال په ځواب کې دا خبره داسې روښانه کړه: آزادي او ډیموکراسي څوک د یو ولس له دود او رواج نه شي بېلولی. متحده ایالتونه د افغانستان د خلکو له رواجونو، کلتور او تاریخ څخه په سرغړونه افغانستان ته داخل شول او نتیجه یې دغسې غمجنه شوه. خو د روسیې ولسمشر د ماسکو تیر یرغل ته چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو په اتیایمه میلادي لسیزه کې پر افغانستان وکړ اشاره ونه کړه چې د هغې حملې پر مهال د افغانستان تاریخ فرهنګ ته پاملرنه شوې وه که نه وه شوې. شوروي اتحاد په 1990 کال کې پر افغانستان یرغل وکړ او کله چې شوروي ځواکونه بیا په 1990 کال کې له افغانستانه ووتل، په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه توده شوه او په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیو. روسیې په 2001 کال کې د امریکا د متحده ایالتونو د یرغل پر مهال په خلی شخ د دې برید ملاتړ کاوه. له واشنگتن سره موافقه وکړه چې په منځنۍ آسیا کې پوځي اډې جوړې کړي او د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پوځانو ته وسلې ولېشي. د امریکا متحده ایالتونو وروسته له 40 کاله جګړې 6 کال د اګست په وروستیو کې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وایستل. طالبانو په کابل کې د لویدیځ ملاتړی حکومت نسکوره کړ او بیا یې کابل ونیو. که څه هم روسیې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه منلی دي، خو ماسکو د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته هڅه کوي چې په کابل کې له نوي واکمن حکومت سره اړیکې ټینګ کړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې څرګندونې څو ورځې مخکې تر دې شوې دي چې ماسکو د افغانستان د راتلونکي لپاره یو غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې ماسکو غواړي د اکتوبر په 6مه یعنې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. کابلوف د دې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ماسکو د مارچ په میاشت کې هم د افغانستان لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې د امریکا د متحده ایالتونو، چین او پاکستان استازیو برخه اخیستې وه. د هغې غونډې په اعلامیه کې برخوالو د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتي وو چې سوله وکړي او له شخړو لاس واخلي. روسیا د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو نفوس ته اندېښمنه ده. روسي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د روسیې په مشه امنیتي تړون د اکتوبر په 22مه او 23مه په تاجکستان کې د افغانستان د پولې په وښتو پوځي تمرینات کوي. په دې امنیتي تړون کې د روسیې ترڅنګ تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي.
ازادي خبری مجله اوري. په ننګرهار کې ډیرو راډیوګانو خپل فعالیتونه درولې. په دې ولایت کې تر 60 پورې سیمه ایزو راډیوګانو د اف ام په څپو فعالیت کوي. د سیمه ایزو راډیوګانو یو مسول اقتصادي ستونزې د بندیدو اصلي لامل بولي. نور په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د افم راډیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم راډیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو راډیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی مغه خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ سره لیږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیورات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ سره لیږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستاو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي. هلته کومې رسنۍ چې بندې شوي دي، هغو دوه درې علتونه درلودل. ځینو خپل کار پرېښی دی یا ځین پکې چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي، او ځینو باندې ویره هم تاري شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایاتو کې کېدای شي کارونه پرېښي وي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي، چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د روسیې ولسمشر له افغانستانه د ترهګرو د ګواښ خبرداری ورکړ. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل یو شمېر نړیوالې تروریستي ډلې چې له داعش سره تړلې دي په دې هېواد کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان کوربه و. مکرون وویل تاجکستان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له داسې وضعیت سره مخامخ دی چې پاریس مرسته ورسره کوي. د جرمني مشرانو پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د 40 کلن ماموریت لپاره د یوې غونډې په ترڅ کې د درناوي مراسم ترسره کړل. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیرو جرمني سرتیرو په پوځي ماموریت کې ګډون کړی و. په تیرو 40 کلونو کې د جرمني 950 پوځیان په افغانستان کې وژل شوي. جګپوړی اروپایي ډیپلوماټ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو همغږی کوونکی دی نن تهران ته ځي. انریکا مورا ویلي چې له ایراني چارواکو سره پر دې غږیږي چې په ویانا کې د اټومي تړون د شویو خبرو د بیا پیلېدو لپاره بیړه پکار ده. آذربایجان او ایران موافقه وکړه چې په خپلو کې رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل په یمن کې د مار په جنوب کې تر 30 ډیر یاغیان وژل شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
عزت الله منگل د خوست ولایت څخه یم. زه خپله یو خود شخصی د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپله د چرګانو او مړزانو دې فارمونه چون زموږ کور یو اطرافي ساحه کې ده، موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی. هغه کارونه
د چرګانو مړزانو نه مې یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته څه رقم
چرګان خو موږ نمایندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسوو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو، په ظرف د 12 ورځو کې دې څخه بچي راوځي. څلوېښت ورځې هغه موږ ساتو، بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که درته وایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي که نه، خلک څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوند چې د مړز په غوښه کې ده هغه په نورو غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي، یا ډېرو خلک د دې په باره کې معلومات نه لري. خو کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوښې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي ده هوټلونو ته.
ډېره زیاته مننه. خیر،
مننه.